په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دی. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه وړاندې کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جنګ چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند ان ده کړی. د برلن د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې 2 افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د 2 اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی په رسنیو کې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیزو آژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیې او متحدو ایالتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو 2 ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خپره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بیلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویبپاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو د سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سکال 10000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 470 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی. هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر 5م پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکاري په ژوندۍ بڼه مختوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله میو منه. هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې له ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو ل بیا واکمنې دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانزي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانزي او په هنتونو پاتې شي، او که دغه خوانزي او په هنتونو هم داسې تړل کیږي پایلې به څه وي، او د بیا پایلې لپاره څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولای شي، څه ډول خپل غږ پورته کولای شي، او بل اخره چې دغه خوانزي چې نن سبا د انجونو په مخ تړلې یا په هنتونو نه د بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خبرونه له منو سره بحث کوو. د خبرونه میلمانه مو هم خاغلی عطا الله ویسا، د قلم لار ټولنې یو مسول چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ګرځیدل او بند خوانځي خلاص کړي. همدا ډول تور پیکي آریان چې په خوا د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوو، او محصله حلیمه عزیزی را سره دي. له دوی سره به په همدغه مسایلو بحث وکړو، او همدا ډول به د خپل هغو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړي دي. نو موږ پایل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي، او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او دی شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کیږي، نو شاخه دا و چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم همدې لته کیو چې د دې جواب باید معرف وای، د دې جواب باید د لوړ زده وزارت وای، ځکه چې ولس خلک او خپله عملا شاګردان شو او خو غواړي، هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی د مختلفو لاملونو له هغه چې دی یادوي، په هغه باندې لامل یې معلوم نه دی. ولې لامل یې معلوم نه دی؟ ښوونځي بند دي. نو په دې باندې
اورم غږ مستاسو غږ راځي، مهرباني دوام ورکړئ. ویسا صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه فکر کوم دا ویسا صاحب غږ پرې شو، خو بیا به هم وروسته خبرې وکړو. د ویسا صاحب څخه د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. نو اغلی تورپیکی آریان هم را سره خبرونه کړه. اغلی آریان، تاسو دغه دلایل منئ د چارواکو چې غنی موږ خوانزي او پوهنتون نه وای په دې خاطر تړلې دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجونی او هلکان دې په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. شاله چې تاسو سره په بحث کې غوړم. د دوی د دې دلایلو پر اساس کې باید لمړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دانه نه پورې دوی د لوړ زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بیلابیل خندونه جوړوي او بیلابیل پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هڅې پلمی دي. او هم دا عوامل چې سبب شوی دا چې دوی له خپلواته مطرح کیږي کوم خندونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړی ورځ نه دوی مطرح کوي یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هغه د مختلف تعلیم دیلول دي او تر څنګ د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونیا والکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمی دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زدکړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي یا هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط ناامنه و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بل مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه یو له مخې تړلي دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو باس سره شو، نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېځایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. او پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي د هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېر اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. او بله مسله چې دوی مطرح کوي هغه د نصاب خبره ده. دوی وایي چې موږ غواړو نصاب اسلامي کړو، نو دا د نصاب د اسلامي کېدو تر اسلامي کېدو پورې به ښوونځي بندي، د نجونو ښوونځي. د نصاب په برخه کې چې یو سوال شخصا ماته پیدا کیږي، هغه دا ده چې آیا دا نصاب یوازې نجونو لپاره اسلامي کیږي او که هلکان لپاره هم باید اسلامي شي؟ حال دا چې نجونې په کور ناستې دي او هلکان هماغه نصاب تعقیبوي، هماغه نصاب په ښوونځیو کې تدریس کیږي، نو آیا دا نصاب مسله یوازې د نجونو برخه کې مطرح ده که د هلکانو په رابطه کې هم ده؟ نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمی دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زدکړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معارف په برخه کې ښوونځي.
مننه ښاغلی ویسا، بیرته په خپرونه کې راسره یو ځای شوی دی. ویسا صاحب، تاسې مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو، خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
د اقتصادي ستونزو تلمای وي، نو اقتصادي ستونزو خو ته کال دوه درې کې هم دی نشي حلولی، ځکه افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ وو او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده هغه یو لویه مسله ده. پاتو د لکه مخکې خور وویله، زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، هر څه یې جلا و. دا دي خو ښوونځي ته تلې، اما اوس چې دغه مخکې چې وویشت لکه په ټول افغانستان کې مخ خوندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس د ټولو پر مخ د یو شمېر پر مخ باندې ښوونځي تللې دي چې شپږم څخه دولسم پورې، دغه ستونزه باید یې حل. بل د معارف د ښوونیز نظام ستونزه زموږ تر ډېره پورې د ډونرانو سره په همکاري او په مرسته ولاړه وه، لکه یونیسف او یو شمېر نور هغه موسسات چې هغوی مرسته کوله. نو که اوس هم دوی وغواړي همدغه ستونزه موږ خپله نه سولولی، اما نړیوال ډونران کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي د ښوونکو معاشات کې، د کتابونو په رسولو کې او په تعمیراتو کې. پخوا هم مرسته شوې وه، اوس هم باید هغوی مرسته وکړي. کچیر مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای باید مراجعه وکړي. سید چې ستونزې رامنځته کیږي خو ستونزې چې د هغه حال لري حال دا دی چې دی نس چلولای کدی و اقتصادي ستونزه ده په اقتصادي ستونزه کې نو دغه و حال لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندیزم شوی دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمیر نور موسسات لوی موسسات کولای شي چې موږ دغه دغه ستونزه حل کړي او د ټونټونو ستونزه چې ولا شي تر اوسه پرې بند پاتې یا بندي خاص د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پرې هغه معقول دلایل چې مثلا ولست خلکو ته ماسلینو ته ماسلې طبقې ته دی وړاندې کوي قناعت بخښ نه دی یعنی هیڅ چاته قناعت بخښ نه دی نه نړیوال ټولنې ته نه افغانان ته دا د قناعت وړ نه دی نو هر دلیل چې ویل کیږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو د پاره د منلو وړ وي کله منلو وړ نه وي نو بیا یو ستوند رامنځته کیږي بیا یو نظام پر وړاندې هغه ولسی حرکتونه راپیلېږي بې باوري رامنځته کیږي که غواړي چې دی باور جوړ کړي امارت باور جوړ کړي د خلکو باور ترلاسه کړي نو ژر تر ژره باید په غوښتنو کې چې لا ښوونیز کال یا پایته نه دی رسیدلې لا تکمیل شوې نه دی ژر تر ژره باید یې تخلاص کړي چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی د مسلم حق د پاره قراتون کې بیا لوی ستونزې ایجاد شي.
مننه اغلی حلیمه عزیزی را سره په خبرونه کې دا محصول ده لته سي پښتو چې دغه وضعیت په تاسو سره تاثیر کړی چې خوانزي تړلې دي په هانتون نه تړلې دي هغه جنې چې تاسو پیژنې خبري ور سره کوي یعنی څه تاثیر پکړای؟ سلامونه
وخت
په خیر.
زه محصول پتو چې غیر د هانتون دروازې تړلې شي وي دي دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلارې جوړ کړي او یو نوی اسلامي نصاب رامنځته کړي دا اصلا د منلو وړ نه ده ځکه دوی په خپل وايي خو په عمل کې موږ هیڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي او ګڼ شمېر محصلین چې د پیژنم او سره ناسته ولاړ لرم ډیری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي دوی ته ذهني فشار پیدا شوی دی د دې قبل چې دوی دې ته اندېښمن دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کیږي د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کوم هیلې مې چې لرلې چې په خپل مسلک کې مخته ځم او نغه هیلو ته مې رسېږم او په مختګ به کوم اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بېخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغه لريان تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې خودل کیږي یا ویل کیږي چې دا د خوانځي او په هانتونونو د تړلو سبب شوی تاسو هغه پلمې وبللې ولی پلمې جوړې شي د خوانځي او تړلو ته ولی یو حکومت غواړي دا سیو کار وکړي یعنی خوانځي ولی دوی وتړي ولی پلمې وکړي دا خو مثال د ډیرو انجونو یا د ډیرو ځوانانو د ژوند دراتلونکي موضوع ده نو ولی غوي ځان ته هم او نور ته هم د ولې واستون ځا جوړ کړی
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی د پلمي چې مخکمه یا دونه وکړه د پرښتیا ترام پلمي دي ځکه چې منطقي دلایل دوی دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري کله چې دوی د امن موهیت مسله مطرح کوي موهیت له پخوانه امنو او یو په یو نام نه شوی نه ده او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي نو د موږ په نس نصاب ور لمخه یو اسلامي نصاب د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چاغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار لري نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي او همدا دلیل دا ده چې دوی د معرف سره سیاسي برخورد کوي له معرف نه د انجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي او دوی تر دې ربریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کی ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو دا مخدد دوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د خوانځي وتړي او پانتونونه دوی تړي هغه په خاصه توګه د انجونو په مخ چې په ډیری ولایتونو کې په اکثریت ولایتونو کې خوانځي اوازه ابتدائی صنفونه فعال دي او ثانوي زده کړی او پورته زده کړی بيخي بند دي، نو دا خودي زکه دی یو وسیله په توګه دی به هر بي په توګه ترې کار اخلي تر څو په نړیوال باندې فشار وارد کی او هغه کسان یا هغه مؤسسي یا هغه حکومتونه چې د خوځو حقوقو تجمن دي یا په یو نو باندې هڅه کوي او تلاش کوي چې د خوځو یا د انجونو دغه تعلیمي لړۍ د ټکنۍ نشي یا د لخندو ځان سره مخ نشي، نو دوی فشار وارد په دې وسیله باندې او معرف سره سیاسي برخورد کوي. متاسفانه دوی دا برخورد د تیرو شل کالو په اوږدو کې د معرف نه ابزاري ګټه اخیستي. اگر چن تیر حکومت تر ډیره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهاد وي او تر ډیره بریده دا معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم یو ګروګان بدله کړي، دا مسله دوی ګروګان کړي ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کاوه، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي، هغه وخت کې دوی باجګیري کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
ویسا صاحب، تاسې هم دا منئ چې ګنې دغه ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسې هم د هغه لیاریان په باور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتونونو ته نشي تللی؟
هیواد صاحب له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه شي. د هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. په چیر کې چې مثلا د یو شمېر ډلوټپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالف وو. او کچیر یو سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي بیا هم د دې مخالف یو هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپل پرتړي یادي د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. دوی نو مسله چې د امن په حساب باندې اوس خو تړر پر عمل په افغانستان کې مصالحانه جنگ نشته، مثلا احنا جګړه نه روان، نو د امن له لحاظ خو افغانستان امن دی. زموږ غوښتنه دا و چې په تیر کې چې چیرې شوندي نه وي بندي وي هغه شوندي باید خلاص شي، هلته باید نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، هلته باید امارات، هلته باید دولت، هلته باید نړیوال ټولنې په همکاري باندې چیرې چې دی نشي کولای د موسسات په همکاري باندې باید هلته کار وشي. کچیر مثلا مخکې ستونزې موجود وي هغه ستونزې اوس شي هوارې دلای شي، اما د دې لپاره یو قوي اراده ته اړتیا شته چې یو اراده رامنځته شي دی په یو ښه اراده سره د خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د سیاسي موخو لپاره کارول بزما په فکر دا یو بل ستونزه ده چې دا زموږ د زده کوونکو زموږ د ځوانې طبقه دی خلکو وخت ضایع کوي او په معرف کې دی وی ورځي ضایع کېدل بیا نشي جبرانېدلی. یو ځلې د افغانستان معرف د کرونا له وجې متضرر، دویم ځل که مثلا اوس بیا څلور میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې بیا مثلا د ځینو شاګردانو د یو شمېر طبقات پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي دا بیا نشي جبرانېدلی. موږ غوښتنه دا وه چې دا اوس موږ اولس ولایتونو ته په عملا موږ ولاړو، د امارت راتګ سره موږ ولاړو، د خلکو غوښتنه دا وه، د ولسونو غوښتنه دا وه چې موږ ته د زمینه اوس برابره شي. پخوا که مثلا ځینې لامې جګړه وه یا مثلا رسېدګي نه څوک کېدلی، اوس خو یوه واحده اداره ده، دغه واحده اداره څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ د بچانو لپاره د ښوونځي خلاص شي. کوم پوهنتونونه کې چې د خویندو پر مخ باندې ستونزې جوړېږي، د زده کړو مخنیوی کېږي. بیا دا یو بله ستونزه ده چې که چیرې دوی مثلا هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دا به مثلا موږ یو طرح جوړوو، یو دغه ورته جوړوو، پرده ورته جوړوو، ولې په خصوصي سکتور کې همدغه دي عملا زموږ خوندې ښوونځي ته روان دي، یوازې دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. دولت دې پر ځای باید دغه زمینه زیات، یعنی فرصت یې باید نور زیات کړی وای. که پخوا مثلا شلو زرو ته امکانات برابرېدلی، اوس باید څلوېښتو زرو ته برابر شي، ځکه چې ډېرې سیمې محرومې وې. موږ په تېر کې هم مثلا په لسګونو هغه ولسوالۍ لرلې تېرې چې د نجونو یوه نجلۍ د دولسم فارغه نه وه، د نجونو لپاره هلته عملا ښوونځی نه وو. اوس دوی په یو چوکاټ کې باید ورته ښوونځی جوړ کړی وای، ځکه چې د ولس تقاضا غوښتنه اوس همدا ده، همدغه کار باید وشي. اما که بندېږي نو دغه د موږ هم د منلو وړ نه ده او ملت هم د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه به ځان ته هغه د خپل نظر څخه ورته ګوري چې هغوی به هم مثلا یو شمېر ملاحظات پر دې باندې لري چې بیا همدغه موضوع د ځینو فشارونو له عمله حل شي. اما موږ وایو چې دغه موضوع تر نړیوالې ټولنې پر نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د خلکو حق دی، دا زموږ د یو نسل حق دی، دا زموږ د خویندو حق دی، دا زموږ د اولادونو حق دی. په دغه کې ستونزې جوړول او مخنیوی کول نو دغه یو لوی جبر دی، یو لوی ظلم دی.
مننه آغلی عزیزی. البته دا یو څیړنه هم شوې و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کومو مسایلو پوهیږي، کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هیر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي، پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کورونا له وجې او بیا د سیاسي بدلون له وجې چې پوهنتونونه او ښوونځي تړلې دي، څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟ او بل دغه نجونې چې اوس ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونو ته نه ځي، دوی څه داسې نور بدیل کارونه شروع کړي چې بیرته هغه خپلو زده کړو ته ورسیږي؟ بیخي داسې نه شي چې له کتاب سره له زده کړو سره یې هغه رابطه پرې شي.
طبعاً دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره کله درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفېږي، او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس یې نه شي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلي د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې او همدغه د ښوونځي او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوسمهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا، هغه شوق، هغه انګیزه دې تر یو حده راکمېږي. نو ډېر زیات منفي تاثیرات لري او ډېر اغېز هم کړی د اکثریت نجونو باندې، چې دوی اوس حتی په کور کې کوم بل کتاب که راخلي د مطالعې لپاره، هغه دوی په هغه ډول نه شي لوستلی او نه ترې خوند اخیستلی شي. او هغه نجونې چې هغوی له زده کړو پاتې شوي دي، یو شمېر یې ولې نه، هغوی چې غواړي خپل ذهني تمرکز وساتي او بېرته راپورته شي، ځانونه ویلې ونه بایلي په ځینو کارونو باندې، ځینې په کور کې په خیاطۍ او دغه ډول کارونو باندې مصروفې دي، ځینې بیا نوي کتابونه اخلي، مطالعه کوي، لیکل کوي، شعر، شاعري او دغه مسایلو باندې ځان بوخت ساتلی، تر څو ونه شي کولی، تر څو هغه تمرکز خپل له لاسه ونه کړي، ځان ونه بایلي. او که چېرته په راتلونکي کې دوی ته بېرته وخت ورکول شي او خوانځي او پوهنتونونو ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی آماده اوسي او بیرته په ښه شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه ل ازادي رادیو څخه ورې بحث دوام ورکو. خو د بحث په منځ کې د خپل هوغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د فیسبوک ل لارې را سره شریک کړي دي. خاغلی روز حسن لیکلی مکتب او پوهنتون د چا شخصي نه دی چې وتړل شي، هغه چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقی پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا ظهیر لیکلی زما پان تر شای دلیل داد چې خوانځي تړل شوی چې ونډیان نه غواړي چې افغان جونې تعلیم وکړي، او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست لسپیری ولسوالۍ څخه لیکلي کچیرته خوانځي او پوهنتونونه همداسې تړلې پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخله او هم په خارج کې هر چا ته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلی اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسی ورکولای ځکه خوانځي همداسې تړلې پاتې دي. خو دا کار پراتلونکو کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکن وي باید خوانځي خلاص شي. عابد منګل لیکلی له خوست څخه وایزما نظر دا ده لکه مورځي چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. داسې کوم مکتب یا پوهنتون چې په تیرو څو میاشتو کې د لیکلي هیڅ کاری نه دی پیل شوی، لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل خو اوس په تیرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تک په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم و اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطح د تعلیم کچه 22% ده خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلې چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اوریدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپل ملمنو ته. اغلی آریان لتا ستغه پښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر نه وړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړه چې دا د ښوونیز نظام په ټاپه درول خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي. انجونې په کور ناستې دي، هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ور سره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ور سره تړلی دی. نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي. او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. نو اوسمهال هغوی هم په کور ناستې دي، نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. کله چې موږ د ښځو د نجونو د تعلیم خبره کوو، نو له یو اړخه که دا یو معنوي ارزښت ده چې نجونې لاسته راوړي، مېرمنې لاسته راوړي، له بل اړخه دا یو عمده اقتصادي ارزښت لري. ځکه هغه نجونې چې لوستې دي، هغه مېرمنې چې لوستې دي، هغوی د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په پیشرفت کې، د ټولنې په اقتصادي بدلون کې په مستقیمه توګه سهم اخلي. او ډیری داسې لوستې نجونې او مېرمنې زه پېژنم چې په دا اوس وخت کې، په دا تېر 40 کلونو کې، د کورنۍ په اقتصاد کې په مستقیمه توګه ونډه لرله. که څوک مجارته وي، لورونو سره یې اوږه په اوږه سهم اخیستل، پلار سره، او که څوک مېرمنې وي، واده شوې وي، نو هغوی خپل خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په تامین کې سهم اخیستل. او ډیری داسې مېرمنې هم وي چې هغوی د په مستقیم ډول د کورنۍ مسؤلیت په غاړه درلوده، د اولاد روزنه او پالنه یې له اقتصادي پلوه په غاړه وه. نو که چېرته دا تعلیمي نظام خنډ سره مواجه کېږي، ستونزې ایجادېږي، او د نجونو تعلیم ته خنډونه او مشکلات ایجادېږي، نو دا به په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې ولري. کله چې موږ د ټولنې د اصلاح او د سمون خبره مطرح کوو، نو اساسي موضوع په کې دا راځي چې ټولنه باید لوستې شي، په خاصه توګه نجونې باید لوستې شي. ځکه یو نجلۍ نن سبا که یو انجلی ده نو اینده که یو مور ده غیو نسل روزی یو نسل تربیه که و پا همدی توگا نسلونه دیمونگ لوستی که گی لیقتصادی پلاو مستقل انسان تینا جوری گی او دی طولنی او دی کورانی پا اقتصاد که مستقیم توگا وان داخلی نو کچی تا دا لڑی دوامو کی او خوانزی پاندی توگا ترلی بی پانتونونا ترلی بی او ترسنگ لوست او شاغل مرمنی طول پا کور ناسی بی نو دا با دیمونگ دی طولن لپار دیره ناور پایلی و لری لیاور خاخو با منگ یو مانوی ارزښت له لاسه ورکړی وي چې هغه زده کړې او تعلیم ده او له بل اړخه د موږ ټولنه به له ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شي. اگر چې اوس هم ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ دي ټول ولس، خو وروسته به دا ستونزې زیاتې شي که چېرته دا لړۍ دوام وکړي او دې تر څنګ د تعلیم بندول، د ښوونځیو تړل، د پوهنتونونو تړل په خاصه توګه د نجونو لپاره په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې لري. کېدای شي په ټولنه کې د فساد، د فحشا او بېلابېلې ستونزې نورې پیدا شي. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چېرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو او که چېرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو، نو دا پایله به اخره په وروستیو کې ډېرې خطرناکه ثابتې شي، ناوړه اغېزه به ولري په ټولنه باندې. نو د موږ خواهش او د موږ هیله دا ده چې زر تر زره د ښوونځي پیل شي، پوهنتونونه د پیل شي او د نجونو د زده کړو مسله د هېڅ کله هم د یو ابزار او د یو سیاسي وسیلې په توګه نه کارول کېږي.
تاسې یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي، ولې مثال خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کینی سوال کوي؟ یعنی خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده، خو دا ور یعنی مخالفت نه کوي، بندیز نه پرې لګوي، خو دا په دې د دې مخالف ته چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي یا مثال هغوی د پیوزي کې کار وکړي، ولې دغه فرق شته چې د هغه میرمنې په وړاندې چې د سرک په غاړه ناشته د حساسیت نشته، خو د غنجونو یا میرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که لکوره راوتل شي خو دواړه راوتې دي لکوره.
له بده مرغه همدا موضوع په تیرو څو ورځو کې ډېره مطرح ده چې هغه میرمنې چې داس په وینا په سرک کې سوال کوي، ګدایي کوي، د هغوی په رابطه کې هیڅ خنډ نشته، ستونزه نه جوړېږي. خو برعکس هغه نجونې چې مثلا تعلیم کوي پوهنتونونو کې وي، یا مثلا هغه مېرمنې چې شاغلې دي او دندو لري، د هغوی په رابطه کې مخالفتونه شتون لري. بېلابېل عوامل دي. یو خو عمدا عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تردید دا ده چې دوی د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډېری مواردو کې نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سرک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه ده، د دوی په نظر دا یو غلط کار ده، دا ناروا کار ده. چارواکي باید د دې خبرې جواب ووایي ولس ته، د دوی خبرې دا خبره باید روښانه کړي چې څنګه یوه مېرمنه چې د تاسو وینا چې سرک په سر سوال کوي، ګدایي کوي، د هغه په رابطه کې ستونزه نشته، خو د یو مېرمنه چې وظیفه لري په دفتر کې، یا مثلا نجونې د درس ته ځي او محصلینې د پوهنتون ته ځي، د هغوی په رابطه کې ستونزه شته. دي ما مخکې دا مسله مطرح کړله چې دوی دغه معرف سره د هېواد په مجموع کې له پوهنیز نظام سره، له تحصیلي نظام سره، د یو سیاسي وسیلې په توګه برخورد کوي، ځکه چې دوی په دې طریقه باندې هر څومره چې ښوونځي تړلي وي، پوهنتونونه تړلي وي، نو نړیوال فشارونه زیاتېږي، د ولس فشار زیاتېږي او بالاخره د نړیوال مجبوره کېږي چې د اسلامي امارات ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي. که چېرته نړیوال یا ولس د نجونو د تعلیم خبره مطرح کوي، نو بیا هغه وخت کې دوی کولی شي چې خپل ځینې غوښتنې په هغوی باندې ومني. یعنې دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري. عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه له دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معرف نه. دوی په لوړو زده کړو کې دا مسله مطرح کوي چې مختلط تعلیم موږ نه غواړو، نو ځکه په یوې طرحې باندې کار کوو. حال دا چې په ښوونځیو کې اصلا د مختلط تعلیم مسله د نصاب صاحب په وینا چې له پخوا نه موږ ټولګي جلا ول او هېڅ مثال یا نمونه موږ نه لرو چې ټولګي دې ګډ وي، او دوی چې د یوې طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي او مخکې چې ما یادونه وکړله عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې چې له بده مرغه دی تیر ناوړه پایلې لري او دا به ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړی او له معرف نه د نجونو له زده کړو نه او په ټوله کې د ښځو له حقوقو نه د یو وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه وسا صاحب، دا پوښتنه کوو وروسته به په حللارو وغږیږو چې لکه څنګه چې اغلې آریان یادونه وکړله، ولې لا هم د ښوونځیو د یا د پوهنتونونو د تړلو لپاره دلایل را پیدا کیږي؟ مثال د طرحې خبره کیږي، د ګډو زده کړو خبره کیږي، یا ځینې نور مسایل یادیږي چې په هغو اساس سره ښوونځي او پوهنتونونه تړلي ساتل کیږي. د لوړو زده کړو وزیر چې پاکستان ته سفر کړی و بیرته کابل ته له راستنېدو سره دوه خبرې وکړې، یوې دا وویل چې ځکه پوهنتونونه تړلي چې دوی ګډې زده کړې نه مني، او بله خبره یې دا وه چې دوی د پاکستان له خوا سکالرشپونه ترلاسه کړي دي او افغان ځوانانو ته د زده کړو لپاره ښه ځای پاکستان دی. هلته هم حتی په ښوونځیو کې مثال ګډې زده کړې کیږي، نو ولې مثال د خبرې چې خپل ځوانان هلته لیږل کیږي او هغه ماحول تاییدیږي، په افغانستان کې ولې مخالفت کیږي؟ په مجموع کې ولې بهانې را پیدا کیږي چې ګنې دغه بهانې دي یا دغه دلایل دي موږ ځکه دا ښوونځي تړلي دي او یا پوهنتونونه مو تړلي دي نه خلاصو؟ پوښتنه مو دغه وه چې ولې بهانې لټول کیږي د ښوونځیو د بندولو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، یا نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې زده کړې وکړي؟ دلته ستونزه چیرته ده چې د دې په ځای چې خلاصولو ته دلایل پیدا شي، بل برعکس بندولو ته دلایل او بهانې ورځ تر بلې ډېرې کې؟
وښتنه دا ده چې د امارت مسؤلین دي نورې بانې دې ته ونه لټي، دې په خپل منځ کې دغه موضوع دې په خپل سره حل کړي. ځکه ټوله ستونزه نشته، په ملت کې ستونزه نشته او په دنیا هم همدا غواړي. دا چې مثلا دلته خبره ځینې کسان د څنګلورو د نورو هېوادو کې موږ ته سکالرشپ راکړي دنیا کې راکړي، موږ خدا نه وایي چې زموږ ګاونډی دې موږ ته بورس راکړي، پلانې دې نه راکړي، ټول ته دې چې موږ ته د زده کړو زمینه برابروي دا ښه خبره ده. موږ یې کور ودانه وایو چې یو افغان ځوان ته، یو افغان محصل ته د زده کړو زمینه برابرېږي. هغه که هر څوک برابروي، هر هېواد یې، هغه که زموږ ګاونډی یې که نږدې ګاونډی یې که لرې ګاونډی یې، موږ یې کور ودانه وایو. ځکه د دې نصاب پرمختللی دی، د دې پوهنتونونه نسبتا موږ ته ښه دي، پوهنتونونه یې پرمختللي دي، دا به زموږ ځوانان نور پرمختګ وکړي، دا خو ښه خبره ده. اما داسې یو واحد ځای مشخصول دا ښه خبره نه ده. د ټولو څخه باید یې غوښتنه وکړي، د لوړو زده کړو وزارت د ټولو څنګلورو هېوادونو څخه، د نورو هېوادونو څخه غوښتنه وکړي چې افغان ځوانانو ته سکالرشپونه برابر کړي او بورسونه ورته مهیا کړي، ورته برابر کړي. دا ښه خبره ده. دغه چې دوی د ښوونځیو د بندولو لپاره دلایل وړاندې کوي یا د پوهنتون د بندولو لپاره وړاندې کوي، موږ مخکې مو ویل په اول سر کې چې دا د دې دلایل چې دي دا د قناعت وړ زموږ نه دي، نه د ملت د قناعت وړ دي، نه د ټولنې د قناعت وړ دي، او نه د نړیوالې ټولنې. دا چې مثلا یو شی پر یو چا تپل کیږي جبرن په زور باندې، دا غیر عادلانه ده، عادلانه نه ده. که چیرې مثلا عدالت وي، نو د ټولو لپاره دي باید په نظر کې نیول شوی وای، هم خویندو ته، هم ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی. موږ دا ټولنه هیڅ وخت د حجاب مخالف نه وو، او زموږ خویندې چې ټولې ښوونځي ته تللې ټولې په حجاب تللې. که پوهنتون ته موږ هم دغه د کابل پوهنتون ویلی دي، زموږ خویندې راتللې، زموږ ټولګیوالې وې، هېڅ به داسې نه وه چې مثلا هغه زموږ د ارزښتونو، زموږ د کلتور خلاف راغلي. اته دغه زموږ محصله ته به کم داسې وله چې دغه شی دی خپل زغملی نه سونه منلی شو چې که خو نه، که مثلا چیرې بیا هم یو نیم په ځینو سیمو کې، په ځینو ځایونو کې وه، خو هغوی مخالفت خپله زموږ ټولنې کوي. موږ ټولنې زموږ خلکو زموږ ځوانانو د محصلینو مخالفت کوي، اما تر اوسه پورې موږ داسې شی ونهلی. نو د امارت مسؤولین پر دغه مسأله باندې، پر دغه موضوع باندې باید غور وکړي، پر دې باندې باید یو پریکړه وکړي، او پریکړه داسې پریکړه دغه دلایل وړاندې کړي چې هغه مشکول که د منلو وړ، هغه مشکول ومنو. موږ ته یو قانون، موږ ته داسې څه وړاندې کړي چې موږ دغه په اصطلاح د دې چې دوی هغه طرحې بولي، هغه یو 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 کانسپټ بولي چې هغه دې جوړ کړي، هغه موږ هم ومنو، دنیا یې هم ومني، او دوی منلی موږ به ورسره ومنو. اما اوس خو چې کوم دلایل وړاندې کېږي، دغه دلایل قناعت وړ نه دي. په اوس وخت کې د ښوونځیو د بندولو دلایل چې دي دا سم نه دي. زموږ غوښتنه نوره ډېره ده، په هغه سیمو کې چې ښوونځي نه وي، موږ چې څلور دېرش ولایتونو کې لیدلې ځینې داسې سیمې وې چې په هغه وخت کې هم ښوونځي نه وي، حتی هغه وخت چې د دوی تر کنټرول لاندې هم وې. د امارت اسلامي جنګیالي هلته وه، د دوی تر کنټرول لاندې په هغه سیمو کې ښوونځي نه وي. موږ دوی څخه هم غوښتنه کړې ده، شل کاله عملاً دوی هم د دې ټولنې یوه برخه وه. دوی باید هغه وخت د خپلې سیمو د خلکو لپاره چیرې چې د دوی کنټرول و، چیرې چې د دوی حاکمیت و، د هغو دپاره باید یو نصاب لرلی، د هغو دپاره باید د زده کړو زمینه برابره کړې وای. خو بدبختانه نه وه. نن چې په هغو سیمو کې چې دوی راغله، چې دوی د ټول هېواد واکمنان شوه، اوس خو باید د ټول دپاره برابره کړي، نه دا چې دوی بندې کړي. دغه دلایل چې دي، دغه دلایل ملت ته د منلو وړ نه دي، موږ ته د منلو وړ نه دي.
مننه ویسا صاحب د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خبرونې لملمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي، او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راژوندی سي. آغلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړئ چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتونونه، نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي، غږ پورته کړي او یو فشار راوړي چې دا ښوونځي او پوهنتونونه ژر بیرته پیل شي؟ که په لنډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
بله، هو میگن شمیر ځوانان زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دغه پورته کړی دی، او په بار بار یې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ایښی، او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی، او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي، او دا حالت نور هم بدتر نه شي، او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي، او دوی دې پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
مننه آغلی آریان، تاسو خپل دغه مسایل تعقیبوي، کراته وای نور ځوانانو مدني ټولنو هغه چې د ټولنې رون اند طبقه بلل کیږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې کړي، او دغه هڅې تاسو فکر کوي پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې برخه کې د ټولنې روشنفکر قشر، مدني فعالان، او هغه محصلین او متعلمین چې په دغه بهیر کې زیانمن شوي دي، دوی په ګډه سره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي دي، په خاصه توګه نجونو او میرمنو تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي تر څو دوی وکولی شي په دې توګه باندې دغه پوهنیز نظام، تحصیلي نظام بیرته له سره ونیول شي او پیل شي. او په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي، او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر تنظیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي، او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کیږي. یعنی له باسواده قشر نه نیولې در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاشي کړې ده، او ته د نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. خو اساسي مسله دا ده چې د ولس نه تلاش ځکه نتیجه نه ورکوي په دې چې چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات نه ترسره کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبری په سطح کې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شي. یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي، که نه غیر لاغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده. او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حد اقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه ده شوی. او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو، اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته سرحد پورې ده، په دې رابطه کې هېڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا او اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري، او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده، همدغه دلیل دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. او که چېرته چارواکي غواړي چې ولسی پایه ولري، خلک ورسره ملتیا وکړي، خلک ملاتړ وکړي، او دا نظام د ولس لخوا ومنل شي، نو پکار دا ده چې د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي. د ولس اساسي غوښتنه په اوس وخت کې د تعلیمي نظام بیا پایل ده، د نجونو په مخ باندې مکتبونو خلاصول دي، د پوهنتونونو خلاصول دي. نو که چېرته دوی د ولس ملاتړ غواړي نو دا ګام اړین ده. او که چېرې هغه نظامونه چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي، د ولس خپل نکړي، نو هغه د وساسه په وینا چې په ستونزو سره به مخ شي، ولسي لارونه به پیل شي، او ډېرې نورې ستونزې به راولاړ شي. نو د مونږ خواهش دا ده، د مونږ هیله دا ده چې دوی که هره طرحه لري، که طرحه بار له دې جوړوي، نو هغه د ولس سره شریکه کړي، د زر تر زره د ښوونځي پرانیزي، پوهنتونونه دې پرانیزي. او د دې تر څنګ یوه مسله چې زه غواړم یاد کړم، هغه دا ده چې دوی په تېره دوره کې هم دغسې یو موضوع مطرح کړی وه چې مونږ امن محیط جوړو. مونږ هیڅ کله منجونې له ښوونځیو پوهنتونو نه دي منې کړي، خو په امن محیط کار کوو. پنځه کاله که څومره د دوی هغه تېر حکومت دوام وکړ، په هغه وخت کې هم په دغه پنځه کالو کې تقریبا د دوی طرحه جوړه نه شوه، او هیڅ کله هم ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل نه شول. خو اوس هم هماغه مسله ده، د دوی وینا او عمل ډېر سره توپیر لري. یو څه وایي خو په عمل کې په هغه باندې بیا عملي ګامونه نه پورته کېږي. دوی کله نه چې حکومت اعلان کړی د ښځو په رابطه کې، دوی هدا اقل یو مشخص پلاتفارم نه ده جوړ کړی چې د دغه پلاتفارم په اساس د ښځې تعلیم کوي، ښځې د وظیفو ته ځي، نجونې د لوړې زده کړې کوي. نو زه فکر کوم چې دوی په خپله نه غواړي چې دغسې لازم اقدامات ترسره کړي، که نه غیر لاغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده. په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره، د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس، د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي، او دا پلمې دي چې دوی جوړوي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي، او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي ښوونځي د پرانیزي، پوهنتونونه د پرانیزي.
ډېر زیات مننه ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسې هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
یو خو ستونزه داره چې زموږ ولس لا تر اوسه پورې هغه طرحه چې نه دي کړي، یعنې په دې کې باید ولس هم راپور شي، ولس هم د خپل غږ یو څه کوي کې منسجم کړي، او د امارت سره همدغه مسله حل کړي. دغه شی زموږ حق دی، موږ غواړو دا مسله به ورسره مطرح کړي. دویم، د نړیوالو ټولنې هم په دې کې باید د امارت سره د یو رغون کې میکانیزم له مخې ولاړ شي، تر څو چې دا موضوع دی ومني سره د اسلامي نړۍ. اسلامي نړۍ هم په دې کې مهم رول لري چې اسلامي نړۍ هم دې ته وایي جمع زموږ فعالان مدني ټولنې ورسره کښېني چې ورور او ستونزه څه شته. اوس په دې کې چې که تاسو یوه ستونزه جوړوي، او اوس خو دغه ستونزه ډېره وړه ده، اما دا درته لویږي، دا درته غټېږي. نو ښه خبره به دا ده چې پر همدغه ځای باندې همدغه ستونزه حل کړي. د دې حل لاره دا ده چې ښوونځي خلاص کړي. که چیرې مثلا تاسو یو شي موضوع اخلي، او ډېره وړه موضوع ده، دې بانه ګرځوي چې ښوونځي یا پوهنتون ور باندې وتړي، نو ستونزې درته ایجادېږي، ستونزې ډېریږي، نړیوال فشارونه زیاتېږي، ولسي فشارونه زیاتېږي، تر څو چې تاسو بیا له یو لوی بحران سره مخ کېږي، د یو لوی ستونزې سره مخ کېږي. نو یو له فرصته له دا وخت دی باید استفاده وکړي، تر څو چې د دوی هغه کوم تصویر چې دی هغه تصویر هم روښانه شي دنیا ته وایي چې دی کله کله د دوی ویاندویان دی امریکایي ویاندویان یو خبره کوي وایي مستند نه لرو خو هم ستند هم دغه عمر موجوده ده همدغه ستند دی دی حل سي موږ ولسه هم هغه باور ترلاسه کړي نه دیواله ټول نه هم او موږ نور هم عادي ژوند تر وګرځي تر اوسه تر لا خلک هغه عادي ژوند خلکونه لري ځکه چې مکمل باور نه لري نو په دې کې یو دغه ښه ابزار د ښه دغه چې وسیله کاری دغه ولستي ولس باید راو پاتېږي د خپل حق غوښتنه وکړي تر اوسه پرې د ولس حق چې دی هغه پڅې دي دغه هڅه کې څه ګړندې شي ودرېږي راووزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړی لزمش دغه ستونزه به حل
ډیر زاته مننه کو خغلی وسا درنو بریدونکو د خبرونی د پای شی بی دی ل خپل ملمنو خغلی اتاولا وسا غلی تورپیکا یاریانه واغلی حلیمی عزیزی څخه ډیر زاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته او انجونو ته د انجونو پر وړاندې د تړلو خوانځي او په هنتونو پاړه وغه کېدو ل تاسو هم مننه چې تر دې د مو ووریدلو تر بل خبرونه پوري خو وخت تر تغوړم
افغان بچو خونځې دے او مکتب زنګ مرشوې او ګلې سورې سورې دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیاں لئی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے